السلام علیکم ستړي مشهید سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانکزایمو د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1399 کال د میزان تلی دیرشمه د 2020 کال د اکتوبر 28 په دغه پروګرام کې وړاندې د سر موضوع ده چې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن وایي په افغانستان کې د شخړو دوام په قطر کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کړي دي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی ټاکل شوی. نن ټول نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان ولسی جرګې ته معرفي شي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی دی. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل ماکرون د عراق له صدر اعظم مصطفی کاظمي سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې کړي. پوره خبرونه تاکل شوی. نن ټول نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته وروپیژندل شي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د کابینې ټول شپږویشت غړي او د دوو ادارو رئیسان دې جرګې ته وروپیژني.
کابینه چې ټول شپږویشت تنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رایې اخیستنې ته اړتیا لري د پارلمان ته حکومت ورمعرفي کړي.
اشرف غنی د مارچ په نهمه د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په دوو اونیو کې به خپله کابینه ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره وروپیژني، خو له هغه وخته څه باندې اووه میاشتې تېرې شوې. د ولسي جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل د جرګې پنځه کمیسیونونه به د دغو نوماندانو اسناد څیړي او وروسته به یې اداري پلاوي ته سپاري. په ولسي جرګه کې نوماند وزیرانو ته د باور رایې پخوانیو بهیرونو ته په پام داسې نه ښکاري چې دغه پروسه به له ستونزو خالي وي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي په پام کې ونیسي. د دغه کمپاین یو مسؤول ډاکټر عبدالواحد نیازی ازادي راډیو ته وویل
چیرته مخنیوي تدابیر په سمه توګه عملي نسی، امکان لري شدید به دا څپه او دا څپه به امکان ولري چې ډېر زیات تلفات به ولري.
ډاکټر نیازی وویل د نورو سپارښتنو ترڅنګ لازم واټن په پام کې ونیسي، لاسونه باید تل ومینځل شي او له ماسک څخه استفاده وشي. د روغتیایي چارواکو په وینا په خوست کې تر اوسه د کرونا 422 مثبتې پیښې ثبت شوې او له امله یې هم 38 تنه مړه دي. په ټول افغانستان کې بیا له 40,000 ډېر کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 1,500 کسان مړه شوي. په زابل کې په یو غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او د هغوی د نورو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وشوې. د زابل د ولایت مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې د والی محمد نبی احمدزی په مشرۍ په دې غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې د کمیسیون ټولو غړیو ګډون کړی و چې پکې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کمښت، د دوی پر اقتصادي، تعلیمي، روغتیایي، کلتوري او یو شمېر نورو برخو کې پر شته ستونزو باندې خبرې وشوې او په اړوندې لازم تصمیمونه ونیول شول. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي احمد زی د اړوندو دولتي ادارو استازو ته لارښوونه وکړه چې میرمنو ته دې د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې خپل نهایي کوښښ وکړي او په اعلان شوي بستونو کې دې لومړیتوب لوستو او په کارپوه میرمنو ته ورکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې وکړې. د ماکرون د دفتر لخوا په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو مشرانو د اکتوبر په 19 په پاریس کې سره کتلي. ماکرون تیره میاشت له عراق څخه د کتنې په مهال د دې هیواد د خپلواکۍ ملاتړ کړی او ویلي وو چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال او د عراق په چارو کې د بهرانیانو مداخله هغه اساسي ستونزې دي چې بغداد ورسره مخ ده. دغه راز ویل شوی چې دواړو مشرانو د یو فرانسوي شرکت د هغې طرحې ستاینه وکړي چې په بغداد کې د مترو د جوړولو لپاره وړاندې کړي. کاظمي چې د روان کال په می کې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړه، حکومت ژمنه کړې چې هغه وسلوالو ډلې به چې د عراق د بې ثباته کولو هڅې کوي وځپي. د بلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. د لویدیز دولتونه لوکاشینکو د یو مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. تخانوفسکایا پرون په یو بیان کې وویل د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره د پولیسو، د قمندانانو او د قانون د تنفیذ او د نورو ادارو امر غیر قانوني دی. لوکاشینکو بیا پرون ظاهرا اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی.
Мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем...
Мы خپل تاکتیکونه بدل کړی. موږ آرام اقدام کوو او ټول به پیدا کړو. پر مختللي امکانات موږ د دې کار زمينه برابروي. موږ له مخکې دا کار کوو او هر یو به د خپلو اعمالو نتیجه وګوري.
لوکاشینکو د اگست 9 د ولسمشرۍ د انتخاباتو سترګټون کې ځان بولي، خو سیاسي مخالفان دغه انتخابات له درغلیو ډک بولي. او د بلغاریا ولسمشر رومین رادیف چې استونیا ته په یو رسمي سفر تللی، پرون یې وروسته له هغه سفر نیمګړی پرېښود او بیرته سوفیې ته ستون شو چې معلومه شوه نوموړی د کرونا ویروس له خطر سره مخ دی. نوموړی به په خپل کور کې قرنطین وي. د بلغاریا د روغتیا وزیر وویل د بلغاریا له یو پوځي چارواکي سره چې ولسمشر د اکتوبر په 14 کتلی و د کرونا ویروس آزموینه مثبته وه. د هغه په وینا د بلغاریا ولسمشر به هم د دغه هیواد د روغتیایي اصولو له مخې قرنطین کیږي. د رسمي شمیرو له مخې د هغو کسانو شمیر چې په اروپا کې د کووید 19 ناروغۍ له امله مړه شوي له 2.5 لکو اوښتی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.4، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26.9، کندهار کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24.1، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.1، او جلال آباد کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 10.4.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو هم د هوا حالاتو اټکل واورید. که غواړئ خبرونه بیا ولولئ، د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. از درس مو دی azadiradio.com. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیاله پاتریشا ګاسمن په افغانستان کې د جګړو په شدت اندېښمنه ده.
The rising levels of violence do pose a very serious threat.
دغه خبرو مخ په زیاتېدونکو زیاتوالی د سولې خبرې بریالیتوب یا هم پکې حداقل پرمختګ کې لچېتي خطر سره مخامخ کوي.
په کندهار کې د ماینونو په اړه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي.
څلور سو اته اتیا یوازې په کندهار کې ساحې موږ لرو چې وزن په ماینونو باندې لړلي دي چې دا 1.5 کیلومتره مربع ساحه کېږي.
په کندهار کې د ماینونو د شنډولو د مرکز د همغږۍ مسؤول غلام نبی شاکر و. د امریکا متحده ایالات وایي چمتو دي له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د غځېدو په اړه سمدستي خبرې وکړي او د ژوند رنګونه هم لرو.
داس زه مې اوس خاوند نه خوړم پیسې وخت چې به بیرون به وتلم خاوند ته به مې ودرېدل ماته پیسې راکړه زه د موټر کرا کوم ماته پیسې راکړه چې زه مې اولاد ته یو شی واخلم قلم واخلم کتابچه واخلم یا چیرته مبارکي یاسمه خو نه زه اوس له خاوند نه هیڅ نه خوړم.
بیا مو هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د بشری حقوقو د څار د سازمان یو مسول وایي ملکی وګړي په افغانستان کې د روانو شخړو اصلي قربانیان دي. د آسیا په چارو کې دغه سازمان مرستیالي پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته ویل د جګړې ښکېل اړخونه باید د ولسي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. اغلی ګاسمن دا اندېښنه هم ښودلې چې د جګړو شدت په دوحه کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه نوریاس نوري راپور جوړ کړی دی.
د آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن وایي په افغانستان کې د شخړو دوام په قطر کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کړي دي. میرمن ګاسمن تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په قطر کې د سولې د خبرو له پیلېدو سره د دې هیلې زیاتې شوې وې چې شخړې به کمې او یو اوربند به وشي.
The rising levels of violence do pose a very serious threat.
د شخړو مخ په زیاتېدونکو زیاتوالی د سولې خبرې بریالیتوب یا هم پکې حداقل پرمختګ کې لچېتي خطر سره مخامخ کوي. موږ د ملکی وکلو په وړاندې د حملو او ګواښونو د زیاتوالي شاهد یو چې البته دغه وضعیت افغانان ډېر اندېښمن کوي.
په دې وروستیو کې د هلمند، بدخشان، غور او فراه په ګډون د افغانستان یو شمیر سیمې د خونړیو حملو شاهدې وې چې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو تر څنګ په زرګونو کسان هم له خپلو کورونو بې ځایه شول. میرمن ګاسمن د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې د ولسي خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
لهلمند
په راپورونو کې موږ نه یوازې د طالبانو لخوا بلکې د حکومتي ځواکونو له لوري د ناسنجول شویو بریدونو په اړه د اندېښنې وړ خبرونه لرو چې ډیری ملکي وګړي یو د بل په ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د دې لپاره دا یوه بېلګه ده چې د جګړې لوري د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره لازمه احتیاطي اقدامات نه کوي. که طالبان ادعا کوي چې د ولسي خلکو ساتنه کوي، موږ تر اوسه په ملک له هغوی په دې اړه څه نه دي لیدلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما ویلي چې د روان 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2200 زیات ملکي وګړي د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو او نښتو کې وژل شوي دي. د افغانستان حکومت او طالبان یو بل ملکي وګړو ته په زیان اړولو تورنوي. د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی وایي د طالبانو له مرکچي پلاوی سره په کتنو کې له هغوی د شخړو د کمیدو او د یوه اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه پرله پسې غوښتنې نه دي منلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تېرې دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په دې کچه د شخړو زیاتوالی به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې تر پوښتنې لاندې راولي. د دواړو لورو مرکچیانو د تیرې سپتمبر میاشتې له 12 رئیسې په قطر کې غیر منظمې غونډې کوي، خو تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې د سولې د خبرو لپاره پر یوې کړنلارې موافقې ته ورسیږي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لزایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
افغان سوداګر په کابل کې د شوکو او غلاو لامل په سوداګریزا راکړه ورکړه کې د شپېته سلنه کموالی خبره کوي. د سوداګری او صنایعو د خونو فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل په ښار کې د غلاو لویرې په ورځ کې تر 15 ساعتو کاري وخت راکم شوی چې په خصوصي سکتوري ناوړه اغیز کړی. د کابل د ښار ځینې دوکانداران د ښار پر روان وضعیت کې د جدي بدلون او د امنیت د راتلو غوښتنه کوي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان د خونو فدراسیون وایي چې په کابل ښار کې وسلوالو غلو او شوکو سوداګري زره کړه ورکړه له جدي ننګونو سره مخ کړې ده. د دغه فدراسیون مرستیال خنجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د غلو لویری دوکانداران او نور بیلابیل کاروباریان سهار ناوخته او د مازدیګر وختي کورونو ته ځي چې د چارې سوداګري ز اغیزمنه کړي.
د زمان په لحاظ باندې 4 ساعت 5 ساعت زمون کار کم شوی دی. نو زه فکر کوم شپېته فیصده په مجموع کې تجارتي او اقتصادي حرسو کې کمښت راغلی دی، او د دې نه دا معلومیږي چې حتی په ګمرکونو کې عواید د منځه تللي دي. تاثیرات یې واقعا د بل هر وخت نه ډېر زیات منفي دي.
ښاغلی الکوزی زیاتوي چې وسلوال غله دوکانونو او سترو مارکیټونو ته ننوځي، خلک لوټي او کچا ورسره مقاومت وکړ ان وژنې. د کابل یو شمېر دوکانداران وایي چې د غلو له ویرې سهار وختي کار ته نشي تلای او مازدیګر وختي کور ته ستنېږي چې ورسره کاروبار زیانمن شوی.
ذات غلای من چې دل راځم کار ته یو سهار وختي نشو راتلای، نه وخت راځو بل او ما خام ازان شوي نه من ماشینه ورشه بند کو بي تر روان دل چې موبایل یې ښکارو چې یو کو بس لاس موټرسکل باندې دل ګرځي لاس نه سم د سیمون نوالي.
زمانم درشید شینواره دی. دا غله چې کوم دی په کابل ښار کې په کاروبار او په موقتی زندگی باندې ډیر تاثیر غوښدل دی، ځکه چې کاروبار هم ډیر ځای په شوی دی.
مې سره د غلو لامل موږ نشو کولای چې خارته ډاډه راوځو.
د په داس حال کې د چپ کابل خار کې د جرمونو لړېره دو سره د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح د کابل امنیت مسولیت په غاړه اخیستی. خاغلی صالح تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د جرایمو د کمولو لپاره ټول کابل خار تر استخباراتي پوښښ لاندې راغلی. د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې په کابل خار کې په تیرو دو اویا ساعتونو کې د بیلابیلو جنایي پیښو په تړاو 15 تورن کسان نیول شوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم احمد شیبر تک وک دوچی د افغانستان پاړې لوی د زمت بوات کتل او تبصره پیل کلی.
د افغانستان د سولې د خبرو ناڅرګن برخلیک او د شخړو زیاتې د هغه موضوعات دي چې د نړیوالو چاپی خبرونو توجه جلب کړی ده. بریتانیایي ورځپاڼه انډیپندنت لیکي که چېرته د افغانستان د سولې په خبرو کې ښځې نه وي دا خبرې ناکامه کیږي. د افغانستان د دولت په یو شت کسیز پلاوي کې څلور میرمنې دي، خو د انډیپندنت په باور دا شمیر کم دی. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي له ښځو او یو شمیر نورو سره د اندېښنې شته چې د ښځو د حقونو په برخه کې د دوو لسیزو ترلاسه شوې لاسته راوړنې د سولې د تړون قرباني نه شي. انډیپندنت د مدني ډلو یوې څېړنې ته اشاره کوي او لیکي د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه 40% کې د دې خبرو د ناکامۍ مخه نیسي. د دې څېړنې له مخې که چېرته ښځې د افغانستان د سولې په بهیر کې شاملې وي په راتلونکو 15 کلونو کې به د دغه هیواد د پایدارې سولې تضمین وشي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد اندېښنې او خبرداری ته اشاره کړې ده. ښاغلی خلیلزاد په یو لړ ټویټونو کې اوسنی وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده او دا یې له ګواښه ډک بللی دی. د د دوشنبې پر اصولي کل دا باور چې د مذاکراتو پر میز د امتیاز ترلاسه کولو لپاره باید شخړې ډېرې کړي ډېر خطرناک دی. د خلیلزاد په اند دا نظر د سولې بهیر زیانمنولی شي او د افغان مشرانو د پخوانۍ ناسمې محاسبې د تکرار سبب بشي. واشنگتن ټایمز بیا په خپلې خبرې کړې مقاله کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره خلیلزاد ښکاره اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې لیکنه کې وړاندې بیا دا راغلي چې طالبانو په وروستیو کې په هلمند کې پراخ بریدونه وکړل او په ورته وخت کې دې ډلې وویل د امریکا بریدونه د افغان ځواکونو په ملاتړ د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون څخه ښکاره سرغړونه ده. تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونیلګیت ویلي وو چې د 8 پخوانی تړون له اصولو سره سم د افغان ځواکونو ملاتړ سرغړونه نه ده. واشنگتن ټایمز بیا لیکي طالبانو ویلي دي که چیرته د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپل هوایي بریدونه ودروي دوی به هم له حملو لاس واخلي. په دې لړ کې د اکشن به پورس هم په غور کې ځانمرګ برید 14 ملکانو وشل او تر 160 ډیر ټپیان کړل. د دې حملې مسولیت چا نه دی منلی، خو په افغانستان کې تر دې مخکې د ځانمرګو اکثر بریدونو مسولیت طالبانو په غاړه اخیسته.
ورزو کندهار ته هلته د ماین پاکۍ د ادارو د همغږۍ مرکز وایي لا هم د دغه ولایت پر شاوخوا 122 کیلومتره مربع ځمکه باندې ماینونه او نور ناچاوده توکي شته چې د خلکو ژوند ګواښي. د کندهار ولایت د میرویس روغتون چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د ماینونو او ناچاودو توکو 340 قربانیان ورول شوي. د صادق رښتینی په راپور کې په اړه نور جزئیات اورو.
پنځل اسکل نه غاجان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې څاروي څرول چی شخص او ایمان پرې وچاو دی. د غاجان چې اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دی چاودنې ترې یو لاس او یو پښه اخستی.
دا
یوازې 15 هغه جا نه دی چې د شخصي ماین قرباني سوی، بلکې په دې ولایت کې د پخواني شوروي اتحاد او کورنیو جګړو راهیسې پاتې سوي ماینونه او همدارنګه په سړکونو کې د وسلوالو لخوا نوي ښودل سوي ماینونه هر میاشت لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر سرپرست مشر غلام نبی شاکر وایي سره له دې چې د ماین پاکۍ د شپږو بېلابېلو ادارو په مرسته په تیر کال کې تر 2 میلیونه کیلومتره زیات مځکه له ماینونو او ناچاو د توکو پاکه کړې، خو لا هم په کندهار کې پراخې مځکې په ماینونو ککړې دي.
488 یوازې په کندهار کې ساحې موږ لرو چې اوس هم په ماینونو باندې لړلې دي، چې دا 1.2 کیلومتره مربع ساحه کېږي چې اوس هم د ماینونو شتون هلته موجود دي. په تعصب سره باید ووایم چې په اوسني وخت کې د ملکي کسانو تلفات د ماینونو او ناچاو توکو د وجې زیات دي، چې د تیر جنوري سره تر اګست تر میاشتې پورې 240 حادثې موږ په کندهار کې لرو د ماین او ناچاو توکو پر ملکي کسانو، چې یوازې پر ملکي کسانو باندې سوي دي، چې دا 130 کسانو ته مرجوب لاړه ولې ده.
د کندهار د میرویس روغتون سر طبيب ډاکټر نعمت الله په تیر شپږ میاشتو کې د ماینونو د پیښو د ورولسو قربانیانو په اړه وویل
تقریبا 340 مشتدا واقعې د ماین راوړل سوي دي، چې په دې کې اکثریت ماشومان هم شامل دي او ښځینه هم شامل دي. اکثریت د ماین د وجې څخه دي چې مړي هم پکې شته، ټپیان هم پکې شته، ماشومان هم پکې شته، سیاسي هم پکې شته.
په کندهار کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ولسی مرګ جوبلې د خوندیتوب د برخې مسول نعمت الله حسنی وایي دا کمیسیون د ماینونو په چاودنو کې پر زیاتېدونکو ولسی مرګ جوبلې اندېښمن دي.
د ملکی مرګ جوبلې ګراب ډېر لوړ تللې دي، تر دې چې په دې روان کال کې مینه تر ټولو خونړۍ میاش داسد میاش چې په کندهار کې تقریبا د ملکی مرګ جوبلې ګراب ډېر لوړ معرفي سو او تثبیت سو. کندهار کې د ملکی تلفات ارقام او وزن ایل د ماینونو هغه ماینونو چرنده ماینونو دي.
افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې هر کال پکې د مځکنیو ماینونو چاودنی په زیات شمیر ولسی خلکو ته مرګ ژوبل اړوي. د ماین پاکۍ د مؤسسو په وینا تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي ستونزمنه ده چې د دې ځای خلک په بشپړه ډول د ماینونو له شره خوندي سي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د امریکا متحده ایالات وی چمتو دي چې له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د غزیدو په اړه سمدستي خبري وکړي. د نیو سټارټ په نوم هغه تړون چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2010 کال کې لاسلیک شوی د اعتبار موده د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. په دې اړه نوریاس نوري ریپورت جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالات وای ورسته له هغه چې روسیې د نوي وړاندیز ملاتړ وکړ چمتو دي چې سمدستي له هیواد سره د هغې موافقې پر نهایي کولو خبري وکړي چې له مخې د دوی ترمنځ د نیو سټارټ په نوم تړون د یو کال په مخه غزول کیږي. روسیې د امریکا د دې وړاندیز ملاتړ کړی چې د اټومي سروکو ټولې وسلې به کنګل کړي که واشنگټن هم ورته کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاګوس پرون سیشن بی پی یو لند بیان کې وویل د روسیې دغه لیوالتیا چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره ښکار کړې ستایي. هغې زیاته کړه متحده ایالات چمتو دي چې سمدستي په دې اړه له روسیې سره خبرې وکړي او یوه موافقه نهایي کړي. اورتاګوس دغه راز وویل تمه کوي چې روسیې هم ژر چمتووالی ښکاره کړي او ډیپلوماتان دې کار ته وګوماري. پرون تر دې 3 ساعته مخکې روسیې د دغه تړون چې د راتلونکي کال په فبروري کې د اعتبار موده پای ته رسیږي د یو کال په مخه د غزیدو وړاندیز کړی و. روسیې ویلي دې ته چمتو ده چې له متحدو ایالاتونو سره په ګډه د هغه شمیر اټومي سروکو د کنګل کولو لپاره سیاسي ژمنه وکړي چې دواړه لوري لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړي بیان کې ټینګار کړی چې د دغو وسلو کنګل کول ځکه غځوي چې دواړه لوري وخت ولري د اټومي وسلو د یو هر اړخیز تړون په اړه خبرې وکړي او د داسې یوه تړون امکان هم شته که واشنگټن نورې غوښتنې مطرح نه کړي. داسې ښکاري چې د روسیې دغه وړاندیز د نیو سټارټ په نوم تړون د برخلیک په اړه هغه فاصله چې د دواړو لورو ترمنځ ایجاد شوی و لنډوي. واشنگټن تیره اونۍ د روسیې وړاندیز چې له قید و شرط پرته یې دغه تړون د یوه کال په مخه تمدیداوه رد کړی و. د نیو سټارټ په نوم تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو د کمولو یو مهم او وروستی تړون دی. د هر یو هیواد لرې واټن ویشتونکي اټومي سروکي په 1550 پورې محدودوي. واشنگتن چې د اټومي وسلو د کنټرول په برخه کې له نورو تړونونو وتلی موسکو ویل هغو څخه په سرغړونه تورن کړی او داسې احساس کوي چې له دغو تړونونو ډېره ګټه روسیه پورته کوي نه امریکا. واشنگتن دغه راز پر پیکینګ هم غږ کړی چې له دوی سره یو ځای شي چې د نیو سټارټ پر ځای یو بل بدیل تړون عمومي. خو چین چې د روسیا او متحدو ایالتونو په نسبت ډېرې کمې اټومي وسلې لري دغه وړاندیز رد کړی دی.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم
شورست
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم ورزو لاندو خبرونو ته. ټاکل شوی نن ټول شپږویشت نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان د ولسمشر اشرف غنی له لوري ولسي جرګې ته ورمعرفي شي څو د باور رایه خپله کړي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي په پام کې ونیسي. په زابل ولایت کې په یوه غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو د لارو چارو باندې خبرې وشوې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې کړې دي. د بلغاریا ولسمشر رومین رادیف چې استونیا ته په یو رسمي سفر پرون تللی و وروسته له هغه خپل سفر نیمګړی پرېښود او بیرته سوفیې ته ستون شو چې معلومه شوه نوموړی د کرونا ویروس له ګواښ سره مخ دی. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. کولی شئ د دغو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم ورزو د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه.
دما نن مذاکره ده تخلص میهمانی ده درته چې څو بچی لري. دما مال د خدای 15 بچی اندي.
څه کار کوي؟
بچان من اوس نوی مسلان دي لور من نوی ساکل پنتون ته کامیاب وسو شکر الحمدلله. زوی می په لاسم کده بل لور می په اتم کده.
ډیر ښه. درته چې کورته ګټه څوک راوړي؟
خوان می موټروان نه موټر ګرځي. زه خپل دمد تجارت کوم.
صنایع دستی
و پاگه که خپل عبادت میم کوم خپل تلاوت میم کوم خپل تسبیح میم کوم.
یعنی د شخص مقود جوړ کړی ټول کارو ته ورسیږي.
جای تاګ میم کولای سم مرزوندای میم کولای سم خپل د کور صفایی باندې میم ګرځم په اولاد باندې می خرچی ته فضل د خدای تاسو مقود جوړ کړی رسیدلای سم په توکل د خدای.
لږ وخت لري چې کار شروع کړی دا پیسې لاستراوړي په ځون کې څومره تغیر راغلی؟
زیات تغیر راغلی. داس زمه اوس خوان نه خوړم پیسې وخت چې به بیرون به وطن مخاون ته به مې ودرې دل ماته پیسې راکړه زه د موټر کرا کوم ماته پیسې راکړه چې زمې اولاد ته یو شی واخلم قلم واخلم کتابچه واخلم یا چیرته مبارکي یاسم. خو نه زه اوس له خوان نه هیڅ نه غواړم زه خپل خوان ته ورکوم. بل د برق ته د فیس ته اوس د آمادګي د کانکور ویلې شل زر روپۍ مې لاړه مل ته تعویل کړې بې غمه بې درده نه مې خوان ته ویلې پیسې راکړه نه نه هیڅ چاته مې
غواړم
خپل د لاس خواري د ما ورور په خارج کې ده ما سره کومک کوي خو دغه سل ډالره د ما سل افغانۍ دومره خوان کوي.
ښه. یعنی د خپل لاس ګټه
خپل د لاس ګټه زه خپل خویندو ورونو ته همدغه وایم چې خپل د لاس ګټه مرغله دي.
ډېره زیاته مننه خدای دې نورم کامیاب لره.
الله امین تاسو سره.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولای.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب لیکلی دی د جنگ د حل لار نه د 240 کال جګړه وشوه نتیجه معلومه نشوه. عبدالواحد مدقق هم لکندهار لیکلی که طالبان او حکومت پرختیا سول کوي او لمړی باید روانه جګړه پای ته ورسوي. عزیز زابولی له زنجیر لیکلی دلته تیر شپه د سردی پولیسو پر پوسو د طالبانو لخوا عملی شوی. باورې له شکین څخه لیکلي په پکتیکا کې یخ زیات شوی، خو د لیکلي زموږ تر اوسه لومړنی سمستر هم نه دی خلاص، ورپسې بل شروع کیږي. د پکتیا د سمکنیو ولسوالۍ نه سمیع الله علمي تندر لیکلي د پکتیا د شهدا معلولینو ریاست تر اوسه دوی ته د 1499 او 98 کلونو د ملکي شهیدانو پیسې نه دي ورکړي. تازه خان سمسور بیا لننګرهار لیکلي په قطر کې د سولې په نوم مذاکرات د وخت زاید او تمه ترې نه لرو. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو د اس ام اس پروګرام ته لنډ لیکلي پیغامونه د افغان بي سیم اس ام اس 1943 پروژې له لارې راواستوئ، او موږ به تاسو ته د تاسو له نوم سره یو ځای خبر کړو. پام دې سره رسیږو د لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې پای شیبو ته. تر بل نیم ساعته به چې په افغانستان کې 8 بجې کېږي زه بیا ستاسو خدمت ته راشم، خو اوس چې 9:30 بجې کېږي د سهار زرغونه منګل ته مایک سپارم څو لومړنۍ سهارنۍ دری خبري مجله وړاندې کړي.